Hello, office. سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې دي زه سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست ویم پیل په خبرونو کو جلال آباد ښار ته نږدې په درونټي سیمه کې نن د غره د خوېدو په پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او څو نور ټپیان شول ځایي طالب چارواکو د سیمې خلکو ویلي د سختو بارانو له امله له غره لویې ډبرې وښویدې او دوه مسافر وړونکي موټرې لاندې کړل په ویډیوګانو کې هم چې په خواله رسنیو لاس په لاس کېدې سړک تړلی ښکارېده او څو موټر د ډبرو لاندې شوي وو په یو ویډیو کې چې له سیمې یو کس کړی ده ویل شوي ورسته د طالبانو د فواید عامې وزارت تایید کړ چې له څو ساعته کار څخه وروسته د کابل جلال آباد د لار د ټرافیکو په مخ خلاصه کړه اخوا د جلال آباد له ښاره هم د سختو سیلابونو او شدیدو بارانو راپورونه ورکړل شوي دي د راپورونو په اساس جلال آباد ښار په اتمه ناحیه کې څو دوکانو او استوګنو کورو ته سیلونه ورغلي او خلکو ته یې مالیه تاوانونه رسولي دي لا د دغو سیلونو د ځاني تلفاتو په ارتباط څه نه دي ویل شوي په کابل کې نن د سړک جوړولو د دریو پروژو چارې پیل شوې په دې پروژو کې یوه د خیرخانې مینې کوتل سړک د دویم لاټ جوړول دي چې څه باندې 2.5 کیلومتر اوږدوالی او 60 متره عرض لري دومه پروژه د کابل له قصبې سیمې د شهید تر چوک پورې د سړک جوړول دي چې نږدې 2 کیلومتر اوږدوالی لري او دریمه پروژه د کابل له نړیواله هوایي ډګر څخه تر ګمرک پورې د سړک د جوړولو ده د طالبانو د ریاست الوزارت اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په شمول یو شمېر چارواکو نن د دې پروژې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخیسته د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس خبر له مخې دا درې سره پروژې به د ښاروالۍ له بودیجې د شاوخوا 950 میلیونو افغانیو په لګښت د څه باندې 1.5 کال په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي اسرائیلی ځواکونو نن په لویدیځه غاړه کې د جنین ښار ته نږدې پر دوو فلسطینیانو ډزې وکړې او ویې وژل فرانس پریس خبري اژانس څرګندوي چې د دې پیښې خبر د اسرائیل پوځ او فلسطیني چارواکو ورکړی د اسرائیل پوځ په یو بیان کې څرګنده کړه چې څو تنه وسلوالو چې په موټر کې سپاره وو په یوه پوسته کې پر اسرائیلو پوځیانو ډزې وکړې د فلسطین رسمي اژانس وفا رپورټ ورکړ چې په دې پیښه کې دوه تنه نور ټپیان شوي هم دي او تمه ده چې د افغانستان او د قرغیزستان د فوټسال ملی لوبډلې سبا د آسیا د فوټسال د اتلولې لوبو په پلی آف کې سره مخ شي دا د پلی آف پړاو فاینل لوبه ده چې که افغانستان وګټي نو د آسیا د فوټسال د اتلولې جام د پنځم ټیم په حیث به نړیوال جام ته لار پیدا کوي د پاتې نورو څلورو ټیمونو له ډلې ایران او تایلند د آسیا د فوټسال اتلولې لوبو فاینل ته وتلي چې تمه ده سبا یې لوبې وشي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي د خبرونو هلته لوستلی شئ نن په کابل کې د ثور د اتمې په مناسبت یوه غونډه جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت د کډوالو وزیر خلیل الرحمن حقانی ویلي د شوروي اتحاد په وړاندې د افغانستان په جهاد کې ښځو تر ټولو زیاته ونډه اخیستې وه او ډېره قرباني ورکړه
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی بلکې زه دا درته وایم د ټول نړۍ زموږ خویندې میندې دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دي او دوی خپل ځانونه ټوټه ټوټه کړي
پاکستان د افغان طبیعت لرونکو کډوالو د اوسېدو موده دوه میاشتې ورام غزولی خو کډوال تری خوخ نه دی
سړی کاله یو سړی په یوه کې کور جوړ کې او په ورځ په دمیاستو کې انده د تعلیم کاروبار به د خلکو ترمن لینا دینه دا بزنس هم ده زما کا پرا پټی به می موټر به دکان به سودا به په دغه لحاظ باندې دا ټیم په انتهای د مې زد شي
په خوښ کې د خوندزوی په امر د برابر او ماشومان د نوملیکنې او وخت اخستلو یو کمپاین پیل شوه
تر لاس زر زده کوونکو ته موږ د خوانځي د شمولیت لپاره اکسونه چاپ کړل هڅه هم دغه ده چې په سیمه کې کور په کور کلی په کلی وګرځو غستونزه تر خپل واسه پورې حل کړو
تر دیشبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرستوي د پخوانی شوروي اتحاد په وړاندې د افغانستان په جهاد کې تر ټولو زیاته قرباني افغان خزو ورکړي. خلیل الرحمن اخانی د سور د اتمی مناسبت په غونډه کې د وینا په مال ویلي د افغانستان جهاد یوازې نارینه او علماو یا نور عام خلکو نه دی کړی، بلکې تر ټولو زیات سم پکې افغان خزو اخیستو. بلخوا د سور د ومه او اتمی مناسبت د طالبانو د حکومت لوري په خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دوی د سور و مغندی خو د سور اتمن مانځي او د هیواد د ازادۍ ورځی بولی. یو شمیر پخوانیو جهادي شخصیتونو دا ورځ ویاړل لګړل، خو د سیاسي چارو یو شمیر شنون کې په دې باور دي چې د ورځې د افغانستان خلک بدمرغه کړل. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په نقص تورن دی، نن یې یو چارواکي د افغانستان په جهاد کې د ونډې ستاینه وکړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی نن د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23 کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل دا شاهد دی چې د شوروي پر وړاندې په جګړو کې تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړه.
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زه دا درته وایم د شهادي په سطح چې د ټول نړۍ موږ خویندمند دلته په افغانستان کې مظاهره کړې ده او د خپل ځانونه ټوټه ټوټه کړي دي. شهیدي د شهیدانو دپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړو شهیدي ورکړه. او دا مرته یادې چې ټول نه ښځې ماشومان په دواړو جهادونو کې زیات شهیدان ورکړي، قرباني ورکړي.
خلیل رحمان حقانی وایي پخوانی شوروي اتحاد په خپلو عملیاتو کې د ثور په ومه د بیلابیلو جنګي الوتکو په حملو کې تر ټولو مخکې او زیاتې ښځې او ماشومان ووژل. دغه طالب چارواکي په داسې د هیواد په تاریخ کې د افغان ښځو د ونډې ستاینه وکړه چې د دوی د حکومت مشر په خپلو بیلابیلو فرمانونو کې افغان نجونې او ښځې د تعلیم، کار او ځینو نورو اساسي حقونو څخه محرومي کړي دي. د طالبانو حکومت د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23 کلیزې په مناسبت په خپل خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د ثور د ومې نیټې کمونیستي کودتا او تور ورځ غندي او ورپسې د ثور د اتمې تاریخ نمانځي او د هیواد د ازادۍ ورځی بولی. د خبر پاڼه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ده. بلخوا د تیر جمهوری نظام ځینو پخوانیو چارواکو او جهادي شخصیتونو په خپل ټولنیزو پاڼو کې د ثور د اتمې په مناسبت لیکنې کړې دي. د تیر جمهوری نظام د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ثور اتمه د هغه ملت حماسه ده چې په خپل هیواد د خپلواکۍ او د خپل مقدساتو نه د دفاع په خاطر یې تش لاس او یې بلې پیښې خو په لوړ همت او ارادې سره یې مبارزه وکړه او له 14 کال ویاړلې جهاد وروسته یې خپل هیواد آزاد کړ. خو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د مجاهدینو ترمنځ د قدرت پر سر خپل منځیو جګړو افغانستان یو داسې حالت ته ورسوه چې تر اوسه یې ناوړې اغیزې محسوسې دي. د سیاسي چارو پوه او د برلین پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی واقعی و غیر دیدین چخپل منزی جگره و کی هیچ نوه دی پرمختیا دی امکشاف دی سوکالی دی خلکو دی پار دی کار مندینی او حتی اقل دی او خی امنیت دی راوستل جوگه هم نشور و مجموع که دیر ناکام او دیر بدنام او
د دیر لسو یو او یوم کال د غوی میاستی لاتمې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا لورځ څخه دوه ډیر سکاله تیریږي. په دې ورځ افغان مجاهدینو د بخوانی شوروي اتحاد په ملاتړ په دغه هیواد کې د واکمنۍ یو 14 کلنه دوره پای ته ورسوله او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په ړنګولو یې خپل بریا اعلان کړه. خو وروسته د واک پر سر په خپل منځي جګړو کې ښکېل شول. طالبان که څه هم په لومړي ځل د مجاهدینو د واکمنۍ په نسکورولو سره واک ته ورسېدل، خو دغه ورځ د افغانستان د خلکو د بریا، ازادۍ او نجات د ورځې په توګه یادوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پاکستان حکومت په غیواد کې میشتو افغان کډوالو ته چې د پی او آر یا د افغان تابعیت کارتونه لري د اوسېدو لپاره دوه میاشتې نور هم مهلت ورکړی دی. خو یو شمېر دغو پی او آر کارت لرونکو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له څو لسیزو راهیسې هلته ژوند کوي او په دې هیواد کې کورونه او کاروبارونه لري چې په دوو میاشتو کې نشي راټولولی. د پاکستان حکومت ویلي چې د جون تر دیرشمې به دغه افغان کډوال هلته پاتې شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این سیارم خبر ورکړی چې د پدې ورستیو ورځو کې د ای سی سی کارت لرونکو او نور غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو او نیولو پیښې هم زیاتې شوې. سنا کاکړه نور جزئیات.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د هغو افغان کډوالو د اوسېدو موده د دوو نورو میاشتو لپاره غځولې چې د پی او آر کارتونه لري. خو یو شمېر دغه کډوال وایي چې دا موده ډیره کمه ده. یو له دوی څخه ملک اسلام خان ازادي راډیو ته وویل د هغو افغانانو لپاره چې له لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې ژوند کوي په دې لنډه موده کې د جایدادونو، شتمنیو او سوداګریزو معاملو تصفیه کول ستونزمن دي.
غونډه افغانان د ځان ته موږ نه دي. نو بالکل دا ټیم خو بالکل دغه په لحاظ سره بالکل کم دی، ځکه چې موږ 50 کاله یو سړی په یوځای کې کور جوړ کړو. په ورځ بیا په دوه میاشتو کې 50 موږ کاروبار به د خلکو سره لینه دینه ده، بزنس هم دی، ځمکه پراپرټي به وي، ګاډی به وي، موټر به وي، دکان به وي، سودا به وي. په دغه لحاظ باندې دا ټیم خو انتهایي دوه میاشتې دي چې شه.
په اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکی یو بل افغان کډوال رحمت الله وایي
پاکستان حکومت ولا سدا ټیمونه ورکي خلکو ته بس تنګول شروع کړي. خو الله دې موکي اصل کې خبره داسې چل داسې موږ ته بس کال دوه کال ټیم راکول سي، پوخ ټیم راکول سي. دغه بعد وای سي بای دغه دوه کال تاسو ټیم ده، دغه بعد به تاسو ټول زی موږ خپل سرمایه راغونډ کو.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو استاذ ساحر پختون هم د ستونزې منی او وای چې په دې اړه باید درې اړخیزه پریکړه وشي.
افغان کډوالو دلته سرمایه پاتې دي، د دوی روزګارونه دي، او دلته په پاکستان کې د دوی ځکه جایدادونه دي. نو دوته هم باید د ملګرو ملتونو د قوانین پرونا کې د پاکستان د عین او زمر د افغانستان د حکومت یو درې جانبای او د سپریکړه وسی چې د دوه افغانانو سرمایه پکښ خوندې سي او د دوی دلته کم روزګار شوی یا د دوی کم کاروبار دی هغه په سیټ توګه تر خپل وطن ته نقل سي.
د پداسې حال کې دا چې د مشال رادیو د پاکستان څنګه د راپور لمخې د پاکستان حکومت فدرالي کابینه د خپل جمعې ورځې ناسته کې اعلان وکړ چې د هغو افغان کډوالو د کارتونو موده چې په پاکستان کې د پی او آر په اسنادو ژوند کوي د دوه نورو میاشتو لپاره وغځول شوه. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان کابینه ویلي چې د افغان کډوالو د پی او آر کارت موده به د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دېرشمې پورې وغځول شي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یونیسیار د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت لرونکو او بې اسناد افغان کډوالو نیول د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو په پرتله د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر شلمه پورې 25% زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له 2023 کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ایستل زیات شوي دي. د هغو شمېرو له مخې چې اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم سره د 12 میلیونه یورو د مرستې په تړاو په خپله اعلامیه کې خپرې کړي، د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 زیږدیز کال تر اپریل میاشتې پورې له 1.5 میلیون څخه ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. اروپایي ټولنې زیاته کړې له دغو دوو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو کړکېچ د افغانستان اقتصادي او بشري ناورین نور هم زیات کړی او مرستو ته یې د خلکو اړتیا زیاته کړې ده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت موین جان بس روانه اونۍ قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه د بیلابیلو چارواکو سره خبرې کوي. جان بس پرون ویلي چې د 5 ورځو سفر پر مهال به د افغانستان په اړه همدارنګه د دوه اړخیزو مسایلو په ارتباط له قطري او پاکستاني چارواکو سره بحثونه وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دغه سفرونه معمول دي او هیوادونه د خپلو ګټو لپاره کاروي، خو مهمه دا ده چې دا سفرونه د افغانستان لپاره څه ګټې کوي. فیروزه عزیزي او نور جزئیات.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د دې وزارت موقت مرستیال وزیر جان باس به روانونه قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه له بیلابیلو چارواکو سره خبرې وکړي. د وزارت په خبر پانه کې لیکلي ښاغلی باس په د اپریل له شپږویشتمې تر دیرشمې د قطر او پاکستان په سفر وي. خبر پانه کې زیاته سوي مرستیال وزیر به د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له لوړ پوړو چارواکو او د نورو هیوادونو له ډیپلوماټیکو مامورینو سره د افغانستان د ملاتړ او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو حکومت سیاسي دفتر بیا وایي تر اوسه دوی سره د جان باس د لیدنې کتنې او خبرو په اړه کوم څه نه دي شریک سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې دا هم راغلي چې دغه امریکایي چارواکي به د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره د امریکا او پاکستان د مشارکت یوې برخې په توګه په یو لړ سیمهییزو او دوه اړخیزو مسایلو هم خبرې وکړي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي امریکا او د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې او هم په سیمه کې متضادې ګټې لري او په دې اساس د مختلفو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي سیمې ته سفرونه کوي تر څو د خپلو ګټو او منافعو د خوندي کولو لپاره خپل متحدین با خبره وساتي او همکاري یې دوام پیدا کړي. خو د دوی په خبره مهمه دا ده چې د افغانستان لپاره څه ګټې لري. د سیاسي چارو شنونکی او په تېر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهمه مسله دا ده چې دغه سفرونه او دغه نیابتي رقابتونه د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره څه ګټه لري. مهمه مسله دا ده چې آیا په افغانستان کې یو مشروع قانونمنده ولسواکه نظام رامنځته کېدلی شي او که نه. که چېرې دا نه وي نو افغانستان به د نړۍ او د سیمې د رقابت مرکز وي او دا د افغانانو په خیر باندې نه ده.
په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره اصلي ګواښ لا هم په افغانستان کې ډیری سختري زیږلې دي. ښاغلی شویګو پرون د اپریل په شپږویشتمه په قزاقستان کې د شانګهای د همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړي. که څه هم د روسیې دفاع وزیر د دې ډلو نومونه یاد نه کړل خو په افغانستان کې د څو وروستیو حملو پړه د داعش ډلې خراسان څانګې منلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیرونۍ په یوه وینا کې ادا وکړه چې د افغانستان لږ تر لږه درې ګاونډي هیوادونه په سیمه کې د داعش ډلې د فعالیت امکانات برابر کړي خو هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
وربه شو خوست په خوست کې یو شمیر ځوانانو خوندزیو کې د ماشومانو د شاملولو په هدف لزره ماشومانو ته وړیا عکسونه اخیستیم. لډلې نقیب زلاند ازادي رادیو ته ویل دا کار دوی د عامه پوهاوي هڅونی او خلکو سره د لومړنیو اقتصادي مرستو لامل کړي. د ښاغلي زلاند په خبره دوی سلګونو ماشومانو ته د ښوونځي کتابونه هم ورکړي. جزئیات د سنا کاکر په ریپورت کې.
موږ لزان سره کمپیوټر او پرنټر اخلو په ټولو ولسوالیو کې اتره پیسې مې ته ځو.
نقیب الله زلاند دی د خوست پانتون د اقتصاد پوهنځي کې لوستي چې اوس آزاد کاروبار کوي. د یو ملګري له تیرو دوو کلونو راهیسې ماشومانو ته د ښوونځیو د شاملولو په برخه کې د خپل ولایت لیرې پرتو سیمو ولسوالیو کلیو او بانډو ته ځي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او لومړنۍ مرستې ورسره کوي. نقیب الله وایي دوی سږ کال په همدې هدف زرګونو ماشومانو ته عکسونه واخیستل چې په خبره یې هم هڅونه ده او هم اقتصادي مرسته.
دا هم د خاطر یاد برنامه پیل کړه چې تیر کالم تر سره کړه سا کولمبیا تقریبا دوی میاشتې کیږي چې په دا برنامه پیل کړی و چې تر لاس زروز د کوونکو ته موږ د ښوونځي د شمولیت لپاره عکسونه چاپ کړل. هڅه هم دغه ده چې په سیمه کې کور په کور کلی په کلی وګرځو غستونزه تر خپل واسه پورې حل کړو.
د نقیب الله په خبره دوی داسې ماشومان هم ولیدل چې عمرونه یې ډېر و خو په ښوونځیو کې نه و شامل، ځکه په خبره یې خلکو ته عامه پوهاوی نه و ورکړل شوی او اقتصادي ستونزې هم موجودې وې چې ښار پورې تګ، ماشومانو ته عکسونه، کتابونه او د ښوونځي له نورو توکو اخیستل پکې شامل و. دا چې ډېر زکار ځوانانو ته دا لګښت څوک ورکوي، نقیب الله وایي خپلو کې انداز کوي او له هېچا یې مرسته نه ده اخیستې. نقیب الله زلان او ملګرو یې سکل سلګونو ماشومانو ته د ښوونځي کتابونه هم برابر کړي دي.
سکل هم په دغه بهیر کې تقریبا تر 400 زده کوونکو ته په مستقیم ډول چې موږ کتابونه ورسول او پاتې 2000 ټوکا کتابونه موږ د خوست په هنر ریاست ته وسپارل تر څو هغه ښوونځي ته ولګي چیرته چې کتابونه اړتیا وي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي د دغه خوستي ځوانانو له پیل کړو هڅو خوشحال دي او ستایي. د دغه ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د المری کلي اوسیدونکی روح الله وایي،
د خوستي ځوانانو دغه پروګرام چې په خوست کې د نویو شاملېدونکو زده کوونکو ښوونځي ته د تګ لپاره ترسره کیږي، په واقعي ډول سره د ستایلو وړ پروګرام دی چې زموږ د کورنۍ د ماشومانو لپاره وړیا ډول عکسونه هغه نور مرحل چې ترسره کیږي ورته کړي دي.
نقیب الله او ملګري یې دا هڅې داسې مهال کوي چې د افغانستان په ډېرې لرو پرتو سیمو کې دا ستونزې موجودې دي. خلکو د ښوونځیو ته د ماشومانو د لیږلو د عمر په اړه عامه پوهاوی کم ورکړل شوی او ډېری ماشومان د ښوونځیو امکاناتو د نشتون او اقتصادي ستونزو له امله هم له زده کړو پاتې دي. دغه شان په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، چې په کور دننه او بهر له بیا بیا غوښتنو سره سره هم د طالبان حکومت په دې اړه خپله پرېکړه نه ده اخیستې. تازه د اسلامي هیوادونو ټولنې یو ځل بیا له اسلامي هیوادونو غوښتي چې ښځې له زده کړو محرومې نه کړي او پرېږدي چې هغوی په بېلابېلو برخو کې ګټور تعلیم ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوکراین وایي روسیې تیره شپه د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو پراخ بریدونه کړي دي. د روسیې د تیلو یوې تصفیه خانې هم خبر ورکړی چې د ډرون الوتکو له برید وروسته فعالیت ځنډولی دی. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د اوکراین د انرژي سترې شخصي کمپنۍ ډي ټي ای کی په یو بیان کې وویل چې د دوی د حرارتي برېښنا څلور مرکزونه لګېدلې دي او وسایلو ته سخت زیان اوښتی دی. د اوکراین د انرژي وزیر هرمان هالوویشچنکو وویل روسیا الوتکو د اوکراین په مرکزي سیمه د نیپروپیتروسک او لویدیس کې د لفیف او ایوانو فرانکیفسک سیمې په نقشه کړې دي. هالوویشچنکو زیاته کړه چې یو کارګر ټپي شوی. ډي ټي ای کی کمپنۍ هم د تلفاتو خبره کړې خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. بل لور ته چارواکي وایي په خارکیف کې چې د اوکراین دوهم ستر ښار دی د رواني ناروغیو یو روغتون په روسي توغندیو لګېدلی چې یو تن ټپي شوی دی او روغتون ته زیان اوښتی دی. د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دافع هوا تیره شپه د روسي ځواکونو له څلور دېرش توغندیو یو ویشت غورځولی دي. د روسیې په کراسنادار سیمه کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د تیلو د یوې تصفیه خانې فعالیت وروسته تر دې وځنډید چې نن سهار وختي د ډرون برید باندې وشو. د سلویانسک د تیلو د تصفیخانی د امنیتی برخې مسول ادوارد تردنیف وویل چې یوه برخه کار وروسته تر دې وځنډول شو چې لس ډرون الوتکې تصفیخانی ته داخله شوې او سخت اور ولګید چې شایي له سترګو پناه زیان اړولې وي. د ټلګرام په یو مسیج کې ښکاري چې د سلاوینسک د تیلو په تصفیخانه کې پراخ اور لګېدلی دی. اوکراین ډېر لږ د روسیې دننه د خپلو بریدونو په اړه له رسنیو سره معلومات شریکوي.
لا خبرونو ور اخوا
ور بشو میدان وردک ته هلته په لری پرتی ول سولای چک کې په یو سیمایز روختون کې د پیډګردی عملیات شوې دي او ډاکټرانو چې د عملیات په بریالیتوب تر سره کړی دي. ډاکټران د ادام کوي کې امکانات ورکړل شي نو لا پرمختللی او سخت عملیاتونه به تر سره کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د د میدان وردګو ولایت د ویلری پرته چاکول سوالي ځای کوچنی روختون دی. د دې روختون ډاکټرانو هغه ناروغ د جراحي وی کوچنی خونی څخه پر بستر راخستي چې د هیواد په سطح ستر جراحي عملیات ورته تر سره کړي. ډاکاس چې د کلون رئیس د پښول درد څخه کړېدلی او نور هیوادونو او سیمو ته د تک توان نه لرلی اوسې په وړیا توګه په همدی خپل چاکول سوالی کې خپل ډاکټرانو ورته د پښې د ګردی عملیات تر سره کړي چې بل اخره بریالي سو. په یاد روختون کې د اورتوپیډي د برخې متخصص وحید الله ساکب چې یاد عملیات تر سره کړي وایي د ولسوالۍ او ولایت په کچه دا ډول عملیاتونه لوی لاستراوړنه ده. دی وایي که امکانات په واکې ورکول سي نو دی بلدي ستر جراحي عملیاتونه هم تر سره کړي.
دا عملیاتونه معمولا په اول وختو کې خو ډیر محدود و چې حتی د افغانستان په سطح باندې پور پیسور صاحب مساورده علای دیو بشیغی کول به روس دونه وزیر اکبر خان شفاخانه کې معمول و غلطه د عملیاتونه زیات کول خو د ولایتو شفاخانو کې تقریبا تر اوسه فور زیات رایج نه دی نه کیږي او دلته ولسوالۍ شفاخانو کې تر اوسه په کومه شفاخانه کې نه دی اجرا شوی.
هغه ناروغ چورته د پښې د ګردی عملیات په بریالۍ توګه ترسره سو، د کورنۍ غړي خوشاله دي او وایي چې یاد کس له کلونو کلونو راهیسې د پښو له درده کړېدلی او په نورو سیمو کې د عملیات توانایي نه لرله.
شولای په دې باندې چې په ولسوالۍ کې د موږ د شپخانه ته داسې زمینه برابر شوې ده چې د موږ داسې پیشرفته عملیاتونه کېږي، نو خدای دې وکړو چې نورم په دې رقم باندې عملیاتونه ترسره شي او موږ ته دا زمینه برابره شي په دې ولسوالۍ کې چې د موږ د ولسوالۍ اقتصاد ډېر ضعیف دی.
له دې سره سره که څه هم خلک دغلته د ډاکترانو د دغه ډول نوښتونو او پیشرفتونو سره خوښ دي، خو وایي چې په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات کم دي. یعنی د دې په خبره چې په روغتونونو کې پرسونل کم دي او دغه راز ولسوالۍ ته غزیدلې لارې کنډ او کپار دي او زیات وخت د ژمي په موسم کې بندي وي، چې له دې امله اکثره وخت دې ناروغان ژوند له لاسه ورکوي. دی وایي طالب مسولین او نړیوال موسسات چې د دې له روغتونونو سره مرسته وکړي او پرسونل دی ورته زیات کړي.
ګاله مریض له سارک سره ډیر تکلیف لري چې مریض هم جوړ ته نه رسیږي، چې څو رسو مصرف هم ډیر پیروځي او مریض لاغ نه ووزي، بیخي د ډاکټر نه ووزي.
او دلته موټر هم راځي، داسې موټر نه صرف لای چې هغه ساده موټر چې کوي موټر نه وي، کومکدار موټر نه وي، داسې موټر نه صرف لای او ټلیفون کار نه کوي، د سارک ستونزې دي. او دلته په مخ کې وخت کې نه په هوس وخت کې د دولت کسان راغلي نه د دې جو پښتنه چوکړي دای وغرنۍ سي.
په ټوله کې د نظر خوندان وای د افغانستان په ګڼو روغتي مرکزونو کې په لوړ سطح ډاکټران شتون لري او د دې د وړتیا لري چې په لوړ سطح جراحي عملیاتونه تر سره کړي، خو وای کې امکانات په واکه ورکول سي افغان ناروغان به اړ نه سي چې ګاونډي هیوادونو ته د خپلو ناروغۍ د درملونو او نور عملیاتونو لپاره ولاړ سي.
ورزو نورستان ته د نورستان اوسیدونکو وایي تیرو پر لپسې بارانو او سیلابونو ډیر خلک ځپلی او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
د هیواد د نورو برخو په څیر نورستان کې هم تیرو او روانو اورښتونو او سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته مالی زیانونه اړولې دي. د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالقادر کریمزی د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د بارانه راوځي بعد سیمه کې د غټر کیږي خوېږي مظلوم ولوس نورستان ولایت کې پروت دی، ډېر ستونزې سره مخامخ دي او اته یو ټابلیټ پیسې هم مریض لپاره نه لري.
د وایګل ولسوالۍ اوسیدونکو خیر الله راته ویل: لیبي خو بارانونو او سیلابونو د خلکو کورونه او کرهنی زیزمه کې بجاړی کړي او له بل پلوي سیمه ته تلل لاره هم له غرونو د تیګو او رسوبي مواد خویدو په وجه بند دي. نو یا د ستونزو خلک د خوراکي او نور اړینو موادو کمی سره مخ کړي دي.
وایګل دره کې زی په زی لري دره د مسلسل بارانونو هر ځای خراب کړي، زی په زی ګټه مونږ چپ شوې دي، لارې بند دي، لسونه ډېر ستونزو مشکلاتو کړهون سره مخ دي. دا چې مرکزی چارواکي توجه ونه کړي نو به لسونه مشکل سره مخ دي.
زی وسیدونکو ګیله کوي چې تر اوسه زیانمنو شو کورنۍ سره چامرستانه د کړي او د هر ورځې په تیری دوی ستونزې مخ په زیاتې دودي. دوی له مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو د اړینو مرستو او د بندولارو پرانستلو غوښتنه کوي. په یاد ولایت کې چارواکي به وای د لارو پرانستلو هڅې روان دي او همدارازي بلابل مرستندوی بنسټونو او مرکزی حکومت سره د ولسونو شته ستونزې شریکی کړي او هغوی ورسره د همکارۍ او ژمنی کړي دي. د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې په تیرو بارانونو کې ورته دا وختو زیانونو او د مرستو نه رسیدو څخه شکایت کوي چې له پرون څخه را په دې خوا یو ځل بیا د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې شدید بارانونه پیل شوی او د سیلابونو راوتلو اټکل هم شوی دی. د سرپرست حکومت چارواکو هم ویلي چې د اختر څخه وروسته پیل شو بارانونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولی، په سلګونه څاروي وژلي، په زرګونه جریبه کرهنی ززمکا کورونه او د سرکونو په ګډون ډیر ټولګټي ځایونه یې ویجاړ کړی دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو.com ته ورشئ.
او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo د فیسبوک پانا ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ورزو لاندو خبرونو ته جلال آباد ښار ته نږدې په درونټې سیمه کې د غره د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه شوي دي. ځایي طالب چارواکو او د سیمې خلکو نن ویلي چې د سختو بارانو له امله له غره لویې ډبرې ښویېدلې او دوه مسافر وړونکي موټر یې لاندې کړي دي. په ویډیوګانو کې هم چې په خواله رسنیو لاس پلاس کېږي سړک تړلی ښکاري او څو موټر د ډبرو لاندې شوي. جلال آباد او شاوخوا سیمو کې سخت بارانونه شوي او لامل سیلونه هم راوتلې دي. په کابل کې نن د سلګونو میلیونو افغانیو په ارزښت د سړک جوړولو د دریو پروژو چارې پیل شوې. په دې پروژو کې یو د خیرخانې مینې د کوتل سړک د دویم لاټ جوړول دي چې څه باندې 2.5 کیلومتره اوږدوالی او 8 متره عرض لري. دوهم پروژه د کابل له قصبي سیمې د شهید تر چوک پورې د سړک جوړولو دي چې نږدې 2 کیلومتره اوږدوالی لري، او دریمه پروژه د کابل نړیوال وایي ډګر څخه تر ګمرک پورې د سړک د جوړېدو ده. د طالبانو تر واکلاندې د باختر خبري اژانس د خبر لمخې د ادریس سره پروژې به د شاروالي له بودیجې څخه د شاوخوا 950 میلیونه افغانۍ په لګښت د څه باندې 1.5 کال په ترڅ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. او اسرائیلي ځواکونو نن په لویدیځه غاړه کې د جنین ښار ته نږدې پر دوو فلسطینیانو ډزې وکړې او وی وژل. فرانس پریس خبري اژانس څرګندوي چې د دې پیښې خبر د اسرائیل پاوز او فلسطینی چارواکو ورکړی. د اسرائیل پاوز په یو بیان کې څرګنده کړي چې څو تنه وسلوالو چې په یو موټر کې سپاره وو په یو پوسته کې پر اسرائیلو پوځیانو ډزې وکړې. د فلسطین رسمي اژانس وفا رپورټ ورکړی چې په دې پیښه کې دوه تنه نور ټپیان شوي هم دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه کې به ووري چې د نړیوال بانک سیړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګران ته $1 میلیارډ زیان اړولی دی. په یو بل راپور کې به واوري چې د ښیښې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوی دی.
له زیارته چې کله اورې بل سي نو نورو ښارونو خصوصا کوټې له د دې قاچاق کېږي، او د نشي توکو ځای یو بین الاقوامي منډی دی هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي.
دا چې د ګاونډیتوب ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره د دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي، او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دینی عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
معتادین خپلو ګاونډیانو همسایګانو ترمنځ ډیر بې باور او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
وروره بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده، او خپل حالت ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
سشه ما تلاشي کې څوک به تلاشي کوي؟
ولې دومره ورختای؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر ټولو ډیر زیان بزګرو ته رسیدلی دی. د دې بانک په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول د دې سبب شوي چې بزګران تر $1 میلیارډ ډیرو کلنوی عوایدو څخه بې برخې شي. خو کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډیره ګټه د نشه یي موادو د قاچاقونکو جیبونو ته ځي، او بزګرو ته چندان ګټه نه رسیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څیړنې په تازه راپور کې ویلي چې سږ کال به د تیر کال برعکس د افغانستان اقتصادي وده له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو د نورو عواملو ترڅنګ د کوکنارو د کښت منع کول او همدارنګ بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول یو لوی لامل بلل شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغیز کړی او په وروستیو دوو کالو کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت منع کولو بزګران تر یو میلیارد ډالر ډیرو کلنیو عایدو څخه بې برخې کړي دي. د نړیوال بانک د راپور په دوام کې راغلي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوی چې بزګران په کال کې له 1.3 میلیارد ډالر عاید څخه بې برخې شي او دا عاید د افغانستان د ناخالصو عوایدو 8% کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له 95% کموالي سره د زراعت په برخه کې 3.5 لک کاري فرصتونه هم له لاسه وتلي دي. بزګرانو هم له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال شکایت کړی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا لژمنو سره سره له دوو کالو راهیسې چې د کوکنارو کښت منع شوی له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی دا منی چې د کوکنارو د کښت بندولو سره بزګران له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. خدای د نړیوال بانک دا ادعا ردوي چې افغان بزګرو په خوا د کوکنارو د کښت له لارې په کال کې تر 1 میلیارد ډالر ډیر عاید درلود.
اڅه اندازه چې دوی اعلان یې پارت اندازه چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېر غټې پیسې دي چې دا بارانیان وړي و نورو ملکو ته وړي. په دې کې دوی لاس لري، ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې دوی 15 میلیارد ډالر په لس کال کې مصرفوي او کښت 1540 وش په 4000 چنه ده؟ دا خو دا منطقي خبره نه ده.
د طالبانو حکومت په دریم پر لپسې کال کې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت وایي چې په تیر یو کال کې د دوی نظامیانو 10,000 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړي دي. په دې لړ کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی په نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه کولو له امله انتقاد کوي.
که څه هم ژمنه یې وکړئ چې موږ همکاري کوو، اما له بده مرغه هیڅ همکاري نه ده سوې. خو د افغانستان د اسلامي امارت چې څه په واس کې وه، د بودیجې ډېره برخه او آن دا چې د قانون د لارې لاسته راغلي څه اندازه پیسې د محتاجونو د درملنې لپاره ولګولې، او دا ډول یې د دې لپاره ولګولې چې له دې شمې پدیدې سره جدي مبارزه وسي.
د طالبانو حکومت داسې محل نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ نه کولو ته ګوته نیسي چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون جاپان او اروپایي ټولنې له 2022 میلادي کال راهیسې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د مرستو د لا مؤثریت لپاره د دې مرستو ډیره برخه د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې لګول کیږي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګرو ته 1 میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شي دا چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب پکړه
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځ خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان بلوچستان ایالت اوسیدونکو وایي چې د دې ایالت په ځینو غرونو او دښتونو کې د عمان بوټي ریبل ډیر سوي او د دې بوټي ډیره برخه د نشئ موادو جوړولو لپاره افغانستان ته کاچاکیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې مدني فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له دوو کالو راهیسې د دې ایالت د زیارت نومې سیمې په دښتونو او غرونو کې د عمان بوټي ریبل دوام لري او سخت کال یې بیه څو برابره ډیره سوې ده. دوی وای لڅ وخت راهیسه چې خلکو د عمان بوټی ریبلو ته مخه کړي، په ورته وخت کې په ځوانانو کې د خیخي احتیاط هم ډیر سوی دی. د موضوع نو تفصیل بس موږ د همکار عبدالنافی همت په راپور کې واورو.
زیارت د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تللې یو سیمه ده. دا سیمه تر 1,00,000 هکتار ډیر داسې ځنګلونه لري چې په عمان بوټو پوښلي دي. اوس د زیارت د سیمې خلکو د عمان غرنیو بوټو ریبلو ته مخه کړې او دا بوټي د پیسو په بدل کې د نشې موادو پر قاچاقونکو پلوري. د زیارت د سیمې یو خبریال او لیکوال غیاث کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د عمان د بوټو ریبل په 2023 میلادي کال کې پیل شوی او اوس ډیر ځوانان د دې بوټو پر ریبلو بوخت دي.
له زیارت چې کله اوریبل سي نو نورو شهرونو خصوصا کویټ له د دې قاچاق کېږي. خپل مخصوص ټیکداران دي او د نشې توکو ځای او بین الاقوامی منډی دي، هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي. په دې باندې حکومت خو پابندي لګولې ده، خو داسې معلومېږي لکه حکومت چې پخپله سنجیده نه دی، ولې چې د ځنګلات خپل محکمه ده دلته. ما تر اوسه نه دی لیدلې چې یو سړی نیول سوی وي یا د هغه ته سزا یا جرمانه ورکول سوی وي.
ښاغلی کاکړ وایي چې مخکې د یو مان عمان بوټي به 3,000 پاکستانی کلداري و، خو سږ کال یې به 2,000 کلدارو ته رسېدلې ده. عمان یو غرنی بوټی دی. د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې په فراه او غور ولایتونو کې د نشې موادو قاچاقونکو ځوانان وهڅول چې دا بوټي په غرونو او دښتونو کې وریبي او پر دوی وپلوري. د یادولو وړ ده چې دا هغه بوټي دی چې د شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د زیارت سیمې یو اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل چې د نشې موادو قاچاقونکو د عمان بوټي د رانیولو تر څنګ د دوی سیمې ته شیشه هم راوړي چې په دې ډول یې ډېر ځوانان متاد کړي دي.
دا زی پروسس کجی بیا د کل عبدالله بر سایډ افغانستان لزیل د دا میت سیکم د هغه جوړه جوړه ډیر الارمینګ خبره ده. نو د غیوزم زیات سوې ده، روز موږ روز پر روز وینو ده د نشې د غزي سوې ده، په خاص کر په ځوانانو کې دا یو لو د اندیشنې وړ خبره ده. کټایو وسم شروع ده، یو اسانه لیر د خلکو د پاره ګورنمنت خاص انټرست نه کې اخلي دغه بندیدو ته پاره.
د ملګری ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان په وروستي وختونو کې په سیمه کې د شیشې پولیس جوړون کې هوا ده وشتي چی د دې شیشې ډیره برخه د عمان بوټي په مرسته جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت ویان تازه ویلي چې د دوی نظامیانو ډیر کیمیاوي نشې مواد په تیر بیا هغه عمان بوټي نیولې چې د شیشې جوړولو لپاره له د باندې څخه افغانستان ته راوړل شوی و.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د شیشې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوی دی.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چه کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر اسره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زو ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. په افغانستان کې ورځ په ورځ د معتادینو ډېرېدو ته په کتو سره ډېری افغانان له معتادو ګاونډیانو څخه دا شکایت کوي چې د دوی له کورونو څخه غلاوې کوي او اولادونه یې په نشو اخته کوي. له همدې امله د ګاونډیتوب حقونه تر پښو لاندې کوي او له معتاد ګاونډي سره اړیکې پرې کوي. خو دیني عالمان بیا له معتادو ګاونډیانو سره پر ښه چلند ټینګار کوي. دوی وایي چې باید تر روغو خلکو له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وشي. دا چې د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره خپل معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده. حنفي په پیل کې د اسلام له نظره د ګاونډیتوب پر ارزښت خبرې کوي.
ګاونډی درې قسمه دی او هر یو بیلابیل حقوق لري. لومړی ګاونډی درې حق لري او په هغه کې درې صفات موجود دي چې یو اسلام، دویم خپلولي او دریم ګاونډ. دا ګاونډی درې حق لري. د اسلام حق به هم ادا کوو، په دې معنی باندې چې کم شی چې د اسلام په دین کې حرام ناروا وي او زمونږ دغه ګاونډي ته په هغې کار باندې تکلیف او ضرر رسیږي هغه به نه کوو. دویم حق یې د خپلولۍ دی. ستا ګاونډی څوک دی؟ ورور، تره، ماما، کاکا، خپلوان وغیره. د خپلولۍ حق یې ادا کړه. او دریم حق یې د ګاونډیتوب. د ګاونډیتوب ډیر حقوق دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه کامل مومن نه دی چې دی په مړه خیټه ویده کیږي او همسایه او ګاونډی یې وږی وي. که یو څوک ډیر عابد هم وي خو ګاونډیان ترې نه په امن کې نه وي، نو الله رې دغسې خلکو عبادت هم نه قبلوي.
د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره معتادین څومره دا دینی اصول عملي کولای شي؟
دا چې زمونږ په ګاونډ کې معتادین دي او دوی الحمدلله مسلمانان دي، خو په دغه یو ناوړه او بد عمل باندې مبتلا دي، په دې کې هېڅ شک نشته ده چې خپل حیثیت هم له لاسه ورکوي او خپل اخلاق هم له لاسه ورکوي، حتی خپل دین هم له لاسه ورکوي. نشي کولای چې دوی خپله په دین باندې عمل وکړي، نو له ګاونډي سره به څنګه دی هغه د ګاونډ حقوق مخکې یوسي چې اسلام یې د ارزښت قائل دی. هیڅکله هم معتادین نشي کولای چې هغوی د ګاونډیانو حقوق ادا کړي. همدغه اعتیاد دوی له دې نه ویستلی دي چې دوی د ګاونډي حقوق ادا کړي.
د معتادینو سره د هغوی ګاونډیان معمولا له څه ډول ستونزو سره مخ وي؟
معتادین خپلو ګاونډیانو او همسایګانو ترمنځ ډیر بې باوره او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي او همیشه دې ته متوجه وي چې دغه انسان خیر خو لدنه مونږ ته نه را رسیږي، چې اوس کم ضرر را ونه رسوي. همیشه معتادین تر نظارت او نظر لاندې ساتي، ځکه چې که دوی دغه معتادین تر نظارت لاندې ونه ساتي او خپل اولادونه خپل مالونه له هغوی نه محفوظ نه کړي، نو په دې کې هېڅ شک نشته ده چې له دغې معتادینو څخه به دوی اولادونه او د دوی مالونه هېڅکله محفوظ پاتې نه شي. نو په طبیعي شکل باندې دې په ټولنه کې اوس داسې څوک دی چې هغه ډېری خلک حتی د انسانانو په جمع کې نه حسابوي. باورو کې دا هغه خلک دي چې دوی په ژوند مړه دي، د دوی په ژوند د مېرمنې کونډې دي، د دوی په ژوند د اولادونه یتیمان دي، او دوی هر قسم ګناهونو، جرایمو، بدیو، بد اخلاقیو ته لاس ور اچوي. نو په همدې اساس باندې د دوی موجودیت یو ستونزه په حقیقت کې، کله چې د دوی موجودیت یو ستونزه ده، نو طبیعي ده چې خلک هم دا ستونزه او دا مشکل محسوسوي او هغوی همیشه په ډار او په ترس کې داسې خلکونه، ځکه دا داسې خلک دي نه یوازې کورونو، حتی جوماتونه هم داسې خلکونه محفوظ او په امن کې نه دي.
دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو او کلیو کې پریمانه معتادین د خلکو په گاونډ کې ژوند کوي. د دوی ستونزو ته په کتو سره عام خلک د دوی پر وړاندې کوم مسولیتونه لري؟
لمړی مسولیت زموږ دا دی چې موږ له دوی سره حسن سلوک وکړو تر څو دوی له خپلې لارې بهتر راوګرځي. دوی به توصیه کو، دوی ته خبرې وکړو د مسلمان په حیث باندې، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترین مسلمان هغه دی چې هغه نورو خلکو ته خیر او فایده ورسوي. نو زموږ د خلکو تر ټولو لوی خیر او فایده به دغه معتادینو ته دا وي چې د دوی مخنیوی وکړي او دوی سمې لارې ته دعوت کړي، او هغه خلک چې په دوی باندې نشه یي توکي پلوري د هغوی مخنیوی وکړو. که څوک دا کار کوي، نو باید د منطقي خلک، د منطقي عالم، د مسجد امام، دا ټول خلک باید هغه چا پسې لاړ شي چې هغوی نشه یي توکي پلوري. که زمونږ او ستاسو زور پې ونه رسیږي، باید د سیمې پولیسو ته په لاس کو تر څو چې هغوی د دې مخه ونیسي. مشخصا له دغه څوک چې معتاد دی، خپله ورسره مرسته او کومک وکړو چې دی له دغې کار نه لاس واخلي. خاص د معتادینو لپاره شفخانې جوړې شوي دي، د کابل په بېلابېلو سیمو کې، په افغانستان کې مختلفو ولایاتو کې جوړې شوي دي، تر څو دوی هلته معرفي کړو، تر څو دوی له دغې ناوړه او مهلک مرض څخه بیرته صحت پیدا کړي.
څه کول پکار دي تر څو مو په گاونډ کې خلک معتاد نشي؟
په دې کې لومړی زموږ دینی علما رول لري. دوی باید د خپلو منابرو له لارې خلکو ته د مخدرات توکو په اضرارو باندې په شرعي لحاظ بحث وکړي. دا یو موضوع. موږ په سیمه کې الحمدلله مخلص او متخصص ډاکټران لرو. هغوی باید خلکو ته د دې معلومات ورکړي چې مخدرات توکي څومره خطرناک دي، څومره مضر دي، د خلکو ژوند څومره تباه کوي چې بیر مشاهده یې هم وینو. د دې تر څنګه زموږ مشران، والدین، دوی باید همیشه خپل اولادونه تر کنټرول لاندې وساتي، ځکه ماحول او محیط د معتادینو تر کنټرول لاندې تقریبا. تر دې تر څنګه خپل اولادونه باید د هغه خلکو له ملګرتیا نه هم وساتو چې هغوی معتاد دي. په هره برخه د نشه یي توکو چې معتاد وي توصیه کو چې له هغوی سره ناسته ولاړه ونه کړي. او د دې ترڅنګ په مکاتبو کې، په لیسو کې، په پوهنتونونو کې محترم استادان دا مسؤلیت لري، ځکه ډیری نوي ځوانان سګرټو څخه استفاده کوي، نسوارو څخه استفاده کوي. په تدریجي شکل باندې د مخکې ځي، بلاخر شراب، پودر او هیروین او افیون او شیشه د لاساسه پیدا کوي. باید د دې ترڅنګ دغه منکراتو هم باید راوګرځوي، توصیه ورته وکړي. د منطقي خلکو ترڅنګ چارواکي هم په دې کې ډیر زیات مسؤلیت لري.
په مرکه کې مو اوریدل چې دینی عالمان وایي باید له معتاد گاونډي سره ښه چلند وسی.
آیا په هیدلاس آیا په هیدلاس د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروری دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
اما په هی مون کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د ازرار په اکل خبرې وکړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د ازرار په اکل خبرې وکړو. دا هم مونږ عامه پوهاوی ولی شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعتامي وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدرات او وزارت اطلاعات و فرهنګ د ټول په برخه کې رول لري، چې زمونږ همکاران دا مسؤلیت لري چې وقایوي او تدابیر په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطح کې، د مکاتبو په سطح کې، د مدني فعالینو په سطح کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د ازرار په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه دي حقینو سره عامه پوهاوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کې د انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کې د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکړي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت د خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې کچته د مخدره موادو ازرار د اسلام له نظره تشریح کې دا به ډیر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعي منځونو کې ډیر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو ازرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي ان شاء الله چې ډیر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په ازرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساتامي وزارت له طریقه لیاد نشي توکو د وزارت مبارزه پرسنل له طریقه مسلکي شي، او ویل لپاره خاص کتابونه چاپ شي. هغه وروسته دغه نوې نسل نه دغه د مکاتب شاګردان چې څومره د مخدره موادو د ازرار په اړه پوه شي مفیدیت به ډیر زیات وي.
آیا پوهیدل است؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د خوب شانستاس لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې اجمل هوایی ډګر ته تللی او یو بهرنی هیواد ته د تلو نیت لري. کله چې هلته په ترمینل کې د تلاشي ځای ته رسیږي نو سخت ورخطا کیږي، رنگ یې زیړ اوړي او پر لپسې پر خپله خېټه لاس تېروي. کله چې پولیس له هغه څخه د وارخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم وارخطا کیږي. دا چې اجمل ولې وارخطا دی او ولې پر خېټه لاس تېروي دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اجمل جانا، رازه رازه، خدای دې راواله.
خدای مې دې خدر ولی. جبار خان څنګه یې؟ السلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستړی مو شي؟ جوړ په خیر ته خیریت دې؟ رازه دغل د پری چوکي کینه.
سم ده کینه. ما
دا ډیر وخت نه معلومې دي، دومره وخت وروسته دي څنګه زه پیا چوم؟
متل دی وای لاس ما چی غاړې ته ځي. زه هم به خرڅ شوم، زه ګټه تر اغلم، کارم نشته. ما ویل که 5000 افغانۍ پور راکې.
یا راجمل جانا، 5000 خو ولا کرا سره وی؟
په دا دومره لویه مغازه کې 5000 افغانۍ نه لري؟
په هیڅ خو لرم راجمل جانا، مگر نقد نه لرم، په کاروبار باندې دي. چینایان یو متل لري وای، ما ته ماهیان مه راکوه، د ماهیانو د نیولو چل را وښیه، زه به هم تا ته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وښیم.
الا ژر شه راته ووایه چې څه وکړم.
تذکره او پاسپورت لري او که نه؟
هو لرم یې.
بس چې لرې سبا زما مغازې ته له تذکرې عکسونو او پاسپورت سره راشه چې ویزه درته واخلم.
سمه ده، خدا دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی.
هغه به وروسته درته ووایم، اول به ویزه درته واخلم. زوره وره خارج ته دې بیایم، هم چکر دی او هم پیسې.
ګوره دا یو راز دی، پام کوه چې چا ته ونه وایي، په کور کې هم چا ته مه وایه. باید یوازې زه او ته سره خبر وسو او بس.
سمه ده، سمه ده، بېغمه اوسه، نه وایم. جباره په دیوای میدان کې څومره غنه ګوډه ده، د ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي؟
نه، ټول خارج ته نه ځي، ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته ځي.
دا مسافر سشته پلان کې ولاړ دي؟
دلته مسافر تلاشي کیږي، سانه دی ونیسه، ډیره سخته تلاشي ده.
څه وایې؟ سخته تلاشي ده؟ نو دا به څنګه شي؟
په خېټه باندې ډیر لاس مه وهه، بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خېټه کې خامخا څه خبره ده، په بلا به مو وخته کې سمخیشه چې د تلاشي نوبت را ورسید.
وروره، بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده، او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
څه شی. ما تلاشي کې؟ څوک مې تلاشي کوي؟
ولې دومره وارخطایې؟ درته ومې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشي دي کې.
ښایسته، څه خبره ده؟
دې سړی ته وایم هلته ورشه چې تلاشي دي کې، خدای هیڅ په خبره نه پوهېږي.
ځوانه دلته راشه چې زه د تلاشي کوم.
سمه ده، دغه درځم.
ولې دومره ورخطا یې؟
بس اسې قومندان صاحب.
نو یاره، په خېټه چې لاس تېرې نو خامخا څه خبره شته. ته ودرېږه، هره خبره چې وه اوس به معلومه شي. دا ماشینې معلوموي سربېره نس خو دې څه کوې چې په خېټه کې دې نه کلمې به دې هم ښکاره شي.
زما په نس کې خو هیروین دي او دا ماشینې را باسي، نو ښه به دا یې چې پولیس ته رښتیا ووایه، کېدای شي چې خوشې مې شي.
ځوانه، په څه چورتونو کې ډوب شوې؟
قومندان صاحب، چې رښتیا درته ووایم، ما ته خو به څه نه وایې بیا.
ووایه څه خبره ده؟
اصلي خبره دا ده چې
سمه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
زما په ګیډه کې یو چا هیروین اچولی دي، ما تر اوسه دا کار نه و کړی، یو ملګری مې خطا ایستلم.
نو ملګری دې چیرې دی؟
زما شاته دریم نفر دی، جبار نومیږي.
ورونو، په تاسو کې جبار څوک شته؟
جبار زه یم قومندان صاحب.
ته دلته راشه. اسلامه.
بله قومندان صاحب.
دې دوه نفرو په خپلو ګیډو کې هیروین پټ کړی دي، د دوی لاسونه ور وتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه، زه هم درځم.
سمه ده قومندان صاحب.
دا ازادي راډیو ترنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو الله ملسه.
د زهرو کاروان.
یم پا داس رنجختا چستا لاس میں مسیحا ستا پختانہ میں علاج ستا خبر میں